السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا ساعت خبری برخه هم لري. د خبری برخه په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن خپل 55مه غونډه پیلوي چې دا غونډه به د جولای تر 12 نیټې پورې دوام کوي. په غونډه کې د افغانستان وضعیت هم څېړل کیږي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر خپل راپور ورته وړاندې کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. پولندي چارواکي وایي د جرمني پولیسو له دوی سره له مشورې پرته د افغان پناه غوښتونکو یو کورنۍ د دوی خاورې ته ور اړولې ده. د پولند سرحدي ګارد پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر د جرمني پولیسو دغه کار د دوه اړخیزې همکارۍ له اصولو سرغړونه او د اوښتو د قانون خلاف کار بللی. د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د پولند سرحدي ګارد ویلي جرمني پولیس باید دا ډول خپل سره کړنې تر سره نه کړي. د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک ویلي دای به د په ټکو د دغه نه منلو وړ عمل په اړه لخپل جرمن سیال اولاف شول زره خبري وکړي. جرمني بیا ویلي دوی دغه 15 کسیز افغان کورنۍ زکه پولند ته اړولې چې د پولند د پناه غوښتنې اسناد ورسره وو. جرمني دغه اقدام داسې مهال کوي چې هغه هیواد کې په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو په ځانګړي توګه افغانانو په وړاندې حساسیتونه ډېر شوي دي. د ایتالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغان، ایرانی او کوردي پناه غوښتونکو ته مرجوب لا وخته ده. د جرمني یوې خیریه موسسې او د ایتالیا ساحلي ساتونکو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پیښه کې د 11 کسانو مړی له اوبو راایستل شوی او یو 50 تنه نور هم چې د ډوبېدو په حال کې وو ژغورل شوی دي. د ځینو راپورونو له مخې د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د لږ تر لږه 500 نورو کسانو مړی او ژوندی ورک دي. یو مشهور خبریال سرګیو ساندورا بیا د تری تمشو خلکو شمیر څلور شپېته تنه یاد کړی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې د روغتیا له سکتوره د دوامدار ملاتړ نشټوالي روغتیایي مراکز د سختو ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې زیاته شوې چې ګڼ روغتیایي مراکز لکه په مزار شریف کې حوزوي روغتون د کارکوونکو ماشونه نشي ورکولی او هم د درملو، تیلو او اکسیجن د پیرلو وس نه لري. د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د لوبو په دوام ویسټ انډیز افغانستان ته د 219 منډو هدف وټاکه. دا د افغانستان او ویسټ انډیز د نړیوال جام د ګروپی دور وروستۍ لوبه ده. د لوبې په چا افغانستان وګټله او ویسټ انډیز ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. ویسټ انډیز ټول اورونه ولوبول او د 15 لوبغاړو په سوځیدو یې دغه منډې وکړې. او د حکومت ضد مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له واکه لرې کړي. د پارلمان مخته زرګونه کسان راټول شوي وو او قصد یې درلود چې د نتنیاهو شخصي کور په لور لاریون وکړي. ائتلافي حکومت چې د جګړې په پیل کې جوړ شوی وو یوه اونۍ وړاندې د دوو پخوانیو منځلارو جنرالانو بینی ګانس او ګاډي ایزانکوټ په استعفا سره منحل شو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د تاندې څنګه او درسي ساعت پروګرام اوریدلی شئ. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوي او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه غونډه پیل شي او دغه غونډه به د جولای تر 12 نیټې روانه وي. د غونډې په یوه برخه کې د افغانستان په اړه هم بحث شامل دی او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه خپل راپور ورته وړاندې کړي. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر رول باندې نیوکه کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپورتر څرګندونی او غوښتنې عملی کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې له تعلیم، د افغان جنو محرومیت، له کار د هغوی راګرځول، روغتیا، عدلی او قضایی سکتور ته د خزو نه لاسرسی او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې شوي. د ریچارډ بینټ دا راپور ورده مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ویب پاڼه کې خپور شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلی بینټ په دغه یوویشت مخیز راپور کې د طالبانو د حکومت ټولې هغه کړنلارې او دریځونه ننګولي چې له امله یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. ریچارډ بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. بینټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2021 کال راهیسې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر نجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیري او جنسي ځورونې پیښې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دغه پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپېژني. هاخوا د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار د ریچارډ بینټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل، دولتونه کولی شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي، ځکه افغانستان یوه برخه ده. هغې همداراز وویل، دولتونه کولی شي د ښځینه فعالانو د غږونو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض، جنسیتي تبعیض یا جندر اپارټایډ په توګه وپېژني. هیدر بار بیا د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله د دوحې تر غونډې مخکې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریز دوه ګونی وباله او نیوکه پرې وکړه.
We're getting incredibly mixed messages from the United Nations.
موږ له ملګرو ملتونو د نه باور ور متفاوت پیغامونه ترلاسه کوو. موږ د ډېر یو خراب وضعیت په اړه د خاص راپورټر د گزارش ترلاسه کړ. اخوا د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالي داسې خي چې ګواکي هر څه عادي دي او د بشري حقوقو په اړه اندېښنه نه ده موجوده. امکان نه لري چې دا ټول په تیر بیا د واقعیت چې له بشري حقوقو ملاتړ د ملګرو ملتونو نو اصلي وظیفه ده سرګد کړو. هغوی باید د افغان خزو او انجونو په مقابل کې مسولانه دریز ولري نسبت هغه سره چې د دوحې د ناستې په باب پیخیږي.
With regard to the Doha meeting,
هی دربار اندیښمنه ده چې د دوحې په غونډه کې خځې ګډون نه کوي او ملګرو ملتونو په دې خاطر چې طالبان په ناسته کې د ګډون لپاره لیواله کړي، د بشري حقونو موضوع له اجنډا څخه حاشیه ته کړي. ملګرو ملتونو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي چې طالبان یې څنګه خانې کړي د دوحې په غونډه کې برخه واخلي، خو مخکې په وار ور ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه تأمین کړي. طالبانو لا دغه راپور تر لیکلو د ریچارډ بینټ دغه راپور په اړه څه غبرګون نه دی ښوله. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن پیژندل شوی وو.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن خپل شپږ پنځوسمه غونډه پیلوي. دغه غونډې د جولای تر دولسمې نیټې دوام کوي چې پکې به د افغانستان په اړه بحث هم پکې وشي او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر دغه غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو وړاندې تر دې د افغانستان اوسنی واکمنان یا د طالبانو حکومت په جنسیتي اپارټایډ هم تورن کړي. بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان غواړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارټایډ د جرم په توګه وپیژندل شي. دغه سازمان د دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د هغو رژیمونو په وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره اړین دی چې د دوی پټکو په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان ټینګار کوي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندنه به یې د ترسره کوونکو د محکمې زمینه برابره کړي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارټایډ یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي هګنس کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له د هغه د خزو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه د توانیدلې چې په خزو انجنونو او جنسیت بدلو د تپلسوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتایډ جنسیتي و ان معنا اوس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیکه توګه لرې کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو بې برخې کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوو فعالانو نظیفه حقپال او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، نو دا به دا زمینه مساعده کړي چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي، د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتون کیو. همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی، کله چې طالبان حکومت ولی کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ځانونه ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایراني ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرایلو چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې په تلانګه کې د عملیاتو د څارنې جنگي کابینه منحل کړه. له دې اقدام څخه څو ورځې وړاندې د دې کابینې یو مهم غړی د نتنیاهو د جګړې د مدیریت په اړه د مایوسۍ له امله له حکومت ووته. تفصیل له صفی الله سانکسی اورو.
بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د جنگ د کابینې لمنحل کېدو وروسته به مهمې پریکړې د وزیرانو لیوي محدودې ډلې سره په مشوره وشي. د اسرایلو صدر اعظم د جنگ کابینه وروسته له هغه منحل کړ چې دوه وزیران بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت او د دوی ګوند له حکومتي اطلاف څخه ووتل. بینی ګانټس او ګادي ایزنکوت دواړه د اسرایلو د پوځ پخواني لودرستیزان وو. دوی د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د حماس ډلې له برید وروسته له حکومتي اطلاف سره یو ځای شول، څو د جګړې په اړه پریکړې د اکثریت ګوندونو په ملاتړ وشي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان پیژندل کیږي. رویټرز راپور ورکوي له حکومت څخه د بینی ګانټس وتل د نتنیاهو انحصار په کابینه کې په خورا ملتپالو متحدینو ډیروي چې د اوربند مخالفت کوي. دا په غزه کې د اتمې میاشتنۍ جګړې د پایته رسولو لپاره د حساسو خبرو اترو په هدف بل ستونزه رامنځته کولای شي. اسرائیل او حماس د اوربند پر وروستي وړاندیز غور کوي. د وړاندیز کې د حماس لخوا اتمې میاشتې مخکې پر اسرائیلو د برید پر مال د یرغمل شوو کسانو د خلاصون په بدل کې اوربند شامل دی. اسرائیلي پوځیان اوس هم په غزه کې په جګړه بوختي. د رفح په جنوبي ښار کې د حماس د جنګیالیو د بیا یو ځای کېدو پر ضد د غزې په نورو ځایونو کې هم جګړه روانه ده. له بلې خوا د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ملیشي ترمنځ شخړه لا دوام لري. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو استازی په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي په دوهمه جبهه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. د جګړې پر مهال صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هڅه وکړه چې د امریکا او د جګړې د نورو نړیوالو مخالفینو د بهرني فشار او د سخت دریځو ملتپالو داخلي تمایلاتو ترمنځ انډوال رامنس تکړي. د اسرایلو جنگي کابینې پنځه غړي درلودل. د نتنیاهو، ګانس او ایزنکوټ سربیره د کابینې نور دوه غړي د دفاع وزیر جنرال یواف ګالانت او د ستراتیژیکو چارو وزیر ویران دیرمیر وو.
اوریدونکو، اوس هم د اختر د پرون ورځې په مراسمو کې تمکیږو. په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له شتمنو کسانو وغوښتل چې د ټولنې له بېوزله، غریبو، کونډو او یتیمانو سره نغدې او د قربانیو د غوښو مرستې وکړي. سګنۍ لوی اختر هم په افغانستان او پاکستان کې پرون پیل شو او ګڼو ځوانانو هم ویلي چې دوی به له ستونزو او ننګونو سره د اختر میلې وکړي.
د خصوص سیدونکو د لوی اختر درمنځونو په سند کې مشال رادیو سره په خبرو کې د ټولنې لشتمنو کسانو وغوښتل چې په قربانو یا صدقو کې هغو خلکو سره مرسته وکړي چې اقتصاد کمزوری دی او